بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترم اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1399 هجری لمریز کال د میاشتې 11مه لومړۍ نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی ثانی لشپګمې او د 2021 میلادي کال د جنوري لشلمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې د طالبانو ډلې د بندیانو په سر د دغې ډلې او د افغانستان د حکومتي مرکزي ټیم ترمنځ د خولې د شخړې د زیاتېدا په اړه ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. بیا هم زمونږ په نننۍ چشمانداز کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي بریاو په دوام کې د یرغلیزو چورلکو د جوړیدا په زمینه کې د لوړ ګام په اړه ځانګړې مطلب دراوړو. بیا هم په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه 19 پروګرام هم اوریدل شي چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټ کی. سپیشلی دفاع د ایران د قدرت جوړونې سرچینه ده. د ایران د ملی ګټو په سر له هیڅ سره خبرې نه کوي. د افغانستان طالبانو ډله د دغه هیواد ولس غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي. او امریکا د استکبار مخالفان ترهګر ګڼي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې ورستا ایران د سیمه ایزو خبرو اترو لپاره د قطر د وړاندیز هرکلی کوي. فارس خبری اژانس راپور ورکړی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف په ټولنیز پیغام کې لیکلی دی اسلام ایران په سیمه کې د هر اړخیزو خبرو اترو لپاره د قطر د خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د بلنې هرکلی کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دوام کې روښانه کړي د مغه شان چې ایران تل ټینګار کړی دی د چیلنجونو حل لاره د یوې قدرتمنې سولیزې باثبات او لسیمیزو او نړیوالو شخړو ترنګلتیاو د پاکې او کامیابې مشترکې سیمې د جوړولو لپاره په ملګرتیا کې نغښتې ده. د قطر خارجه وزیر په همدا وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د غونډې د ترسره کېدو په باب د منځګړیتوب لپاره د خپل هیواد چمتواله خبر ورکړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې په ښه ګاونډیتوب او حاکمیت د احترام او د خبرو اترو په اصل ټینګار کړی او درستو ګاونډیو هیوادونو سره یې د متناسبو او ونډولیزو او منطقي اړیکو له درلودلو سره دلچسپي ښودلې ده. ایران باوري دی د سیمې د هیوادونو د رغند تعامل او ملګرتیا د فضا جوړونې لپاره لومړنی ګام په سیمه کې د ایران ثبات بخونکي او اغیز شیندونکي او نه کاریدونکي رول د واقعیت په باب د ناسمو ادعاګانو او تور لګونو دراودې بدلی ده. عربستان، کویت، متحده عربی امارات، قطر، بحرین او عمان د فارس خلیج د ملګرتیا شورا شپږ غړي هیوادونه دي. د دښمنانو هر ډول وړه تیروتنه به له غاښ ماتونکي جواب سره مخ شي. زموږ خبریال راپور راکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر سردار امیر حاتمی پرونه وخته په یو لړ څرګندونو کې دې ته په اشاره سره چې د سیمې امنیت سره غوټه خوړلې ده او ایران تل دغه پیوستون ساتلې او ورڅخه دفاع کړې ده ویلې دي. طبي خبره ده په دې اړه باید هیڅوک بې مورده خبره ونه کړي چې د دغه باز د کمزورتیا لامل شي. د ایران د دفاعي توان په باب د دښمن تر ټولو وړه تیروتنه هم د وسلوال ځواک له سخت کوټلي او چورلټ جواب سره مخامخ شي. سردار حاتمی دې ته په اشاره سره چې د ایران دفاعي قدرت د هیواد امنیت او سولې د ساتلو لپاره دی او په ټول توان سره ساتي زیاته کړې. امریکایانو په سیمه کې د لری او لوړو الوتکونکو الوتکو غزمی او په سمندري کنډکونو کې ځای په ځای کولو او د اټمی اوبتلونو یا اوبدزونو د رسولو په شمول یو لړ خوځښتونه درلودل چې ممکنه ده دوی د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي شرایطو په نسبت له تیروتی محاسباتو سره مخ شي. پر دې اساس د ایران اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک په بیلابیلو مانورو کې د هیواد امنیت او عزت د دفاع لپاره د فوج بشپړ تیار سي نندارې ته وړاندې کړ. د ایران دفاع وزیر خانه کړی دا د ایران د وسلوال پوځ مختلفو برخو په وروستیو شپو ورځو کې د مانورو په ترسره کولو سره خپل چمتووالی ښودلی دی او خلکو ته یې دا پیغام منتقل کړی چې درست په بشپړو چمتووالي او ماډرن او نوو تجهیزاتو سره له تاسو د دفاع لپاره تیار دي. هغه یادونه کړې ده د ایران وسلوال پوځ متقابلا دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړی دی چې د ایران په باب باید تر ټولو وړه محاسبتي تیروتنه هم ونه کړي، ځکه تر ټولو وړه تیروتنه به هم د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ له غاښ ماتونکي او پریکنده جواب سره مخ شي. که د ایران په ضد بندیزونه ختم نه شي نو د ایران اټمي مرکزونو ته به د آژانس لاسرسی غوڅ شي. زموږ خبریال راپور راکړ، د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن مشر مشتبه زولنوري په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی دی د بندیزونو د ختمولو او د ملي ګټو د ساتنې او د ملت د ګټو د تامینولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د مسودې د قانون په اساس که اروپایان د تیلو د خرڅلاو د عادي کولو او د مالی او بانکي بندیزونو د ختمولو په اړه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو د فروری تر 28 نیټې پورې به د ایران اټمي تاسیساتو ته د اټمي انرژي د نړیوال آژانس درست لاسرسي غوڅ شي او د الحاقي پروتوکول اجرا به هم په بشپړ ډول ودروي. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت کمیشن مشر ویلي دي د بندیزونو د دوام په بڼه کې به د اټمي انرژي له نړیوال آژانس او د هغو له پلټونکو سره د ایران اړیکې د ان پی ټي تړون په حد کې وي او له دې ور اخوا به آژانس ته هیڅ اسانتیاوي ورنه کړي او د اټمي انرژي د نړیوال آژانس کیمرې به هم غونډې شي. ښاغلی مشتبه زونوري د ایران اټمي تاسیساتو ته د اټمي انرژي د نړیوال آژانس د پلټونکو د لاسرسي ساویو ته په اشاره سره ویلي دي د ان پی ټي تړون په اساس د الحاقي پروتوکول او د جامع نړیوالې اټمي موافقې د مادو په اساس د آژانس لپاره د څارنې درې سوي شته چې یو شمېر هغه پلټنې چې د ان پی ټي په اساس دي او دغه پلټنې دوام لري. دوهمه سویه له الحاقي پروتوکول سره اړوند هغه لاسرسي دي چې آژانس ته یې ځانګړې اسانتیاوې ورکولې او درېمه سویه هم له الحاقي پروتوکول ور اخوا د ارزونې سیستم دی. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن مشر روخانه کړی ده د دغه قانون اجرایی کې دا سره به دغه دوه وروستي موردونه په بشپړ ډول غوڅ شي او د آژانس یو پلټون کې به هم د مونږ اټمي مرکزونو ته د واردې دا حق ونه لري. د امریکا بندیزونه نړیوال اټمي موافقې ته توان رسوي. فارس خبري آژانس راپور ورکړ، د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل بیګا د اروپای اتحادې د غړو هیوادونو خارجه وزیرانو ته د خطاب په لیکې لیکلي دي د اټمي مسلو او همدارس د امریکا د بندیزونو د نوي پړاو په زمینه کې د ډیرو اندېښمنونکو بدلونونو شاهد یو. جوزف بورل په دغه لیکې لیکلي دي دا موضوع جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنولو د اسانولو او د اټمي ژمنتیاو بشپړ اجرا ته د ایران د ګرځولو په شمول د ډیپلوماټیکو هلو ځلو د کمزوري کې دا خطره په ځان پسې لري. د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن تر دې دمه د جامع نړیوال اټمی موافقه په باب خپل شفاف او جوت سیاست نه دی اعلان کړی. دا په داسې حال کې دی چې د چین خارجه وزارت هم د امریکا پر نوی حکومت غکړی لکومو شرطونو او غوښتنو پرته د جامع نړیوال اټمی موافقه ته بیرته وګرځي او د امریکا له لاسه وتلی اعتماد یې بیرته ترلاسه کړي. له دې سره په یو وخت انګریز خارجه وزیر ډومینیک راب بیګاه مدعی شوی چې د امریکا د نوي حکومت او لندن تنویز به د خبرو اترو لومړنی موضوع جامع نړیواله اټمی موافقه وي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران اسلامي جمهوریت لوړ پوړو چارواکو په ډاګه ویلي دي د دې لپاره چې امریکا به په جامع نړیواله اټمی موافقه کې خپل ژمنتیاوې اجرا کړي هیڅ شرط او نوي غوښتنه ونه مني. دا خبرونه له تهران اوري. طالبان په بین الافغانی خبرو کې د ولس غوښتنو ته بے پامی کوي. زموږ خبریال راپور راکړ د قطر په دوحه کې د بین الافغانی خبرو تر حکومتي مرکزی پلاوی غړو ویلي دي طالبانو ډله د جنگ د ختمېدا او د اور بند اعلانولو په ځای د امریکا په وسیله د دغې ډلې د بندیانو د خوشي کېدا په فکر کې دي. د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړي محمد امین احمدي ویلي دي طالبان باید په پیل کې اور بند ټینګولو او د جنگ ختمولو ته تیار شي څو په افغانستان کې سوله تامین شي او اوسنۍ جنگ د مسلمانانو د وژلو او ځورولو یو باطل رودا او حرامه چاره ده. همدارز د حکومتي مرکزی ټیم یو بل مسول مقام عبدالحفیظ منصور هم ویلي دي د قطر د خبرو اترو اصلي باسونو ته له واردېدو مخکې باید په دغه هیواد کې د جنگ دروالي په باس وشي او تر څو چې د دغه جنگ رووالی روښانه نشي د سولې خبرې ترې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. دا په داسې حال کې دي چې په قطر کې د طالبانو ډلې او امریکا ترمنځ د شوي موافقې منفي اړخونه په روښانه کې دادي او دا طالبان دي چې ورځ تر بلې په بین الافغاني خبرو کې شرطونه او غوښتنې زیاتېږي او د سولې د خبرو اترو انجام تورتم کیږي چې همدا د امریکا استعمار یوه غوښتنه ده څو په جنگ ځپلي افغانستان کې جنگ جګړې او د وینو بهدا هم هغه راز دوام لري. او امریکا د استکبار مخالفان تر هغه غنیزم خبریال راپور راکړ د یمن د لوړ انقلاب د کمیشن مشر محمد علي الحوسی ویلي دي امریکا هر هغه څوک چې د استکبار او د هغو د غلیمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې دریږي تر هغه غني. د یمن د انقلاب د لوړ کمیټې مشر محمد علي الحوسی ویلي دي د حماس حزب الله او اسلامي جهاد غورځنګونو نامې د امریکا د ترهګرۍ په لیست کې دي ځکه د دغو غورځنګونو تل د امریکا له غلیمانه سیاستونو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. هغه زیاته کړې ده امریکا له هر هغه رژیم سره چې سیاستونه او پلانونه یې مني تعامل کوي که څه هم د اسرائیلو په څیر تر ټولو ستر جنایتکار ترهګر رژیم وي. د امریکا خارجه وزارت د جنوري په 10مه نیټه د انصار الله غورځنګ او د دغه غورځنګ د مسؤلانو د ترهګر بللو لپاره د خپلې فیصلې خبر ورکړی دی. د امریکا دغه اقدام د یمن د ډیرو چارواکو ګوندونو او ډلو ټپلو لخوا له پراخ محکومیت سره مخامخ شوی دی او د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوري غواړو د اکثرتي لوري مشر میک میکانل بیګه په یو لړ څرګندونو کې دغه هیواد جنجالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس په ودانې د حملې عامل بللی او ویلي دي دغه حمله د ټرمپ او د ځینو نورو بانفوذه کسانو په لمسونې سره شوي دي چې باید تپوس ترې وشي. داود دې محال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
عزت من اوریدونکو سم د طالبانو ډلې د بندیانو په سر د دغه ډلې او د افغانستان د حکومتي لوري ترمنځ د خولې د شخړې د زیاتېدا په اړه تبصره دراورو. د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو د نوې مرحله د ترسره کېدا په درشل کې د طالب بندیانو د برخلیک په باب د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومتي مرکزی ټیم د خولې شخړه زیاته شوې ده. لدې وروسته چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د طالب بندیانو پر پانس سکیدا ټینګار کړي دغه ډلې ویندوی هم دغه هیواد حکومت ته دغه فیصلې د اجرا د پایلې په باب خبرداري ورکړې دي. امر الله صالح ویلی دی په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د ټارګټ کیلینګ د زیاتېدا اصلي دلیل دا دی چې د دغو تیرورونو د عاملانو لپاره هیڅ ډول بخنه وجود نه لري او د دغه ډلې وسلوال فکر کوي حتی په بندې کېدا سره هم د خپلو کرغړنو عملونو سزا نه ویني او بخل کیږي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال په دغو شرایطو کې نتیجه اخلي چې د طالبانو د زیاتېدونکو تاوتریخوالو د درېدا لپاره باید د دغې ډلې ځینې کرغړن او جنایتکار بندیان پانسی شي. د امرالله صالح په دغو څرګندونو پسې د طالبانو ډلې یوه ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې خبرې په کولو سره چې بندیان خپل خاص حقوق لري ګواښ کړی. د دغې ډلې د بندیانو د پانسی کېدا د فیصلې اجرا به د افغانستان د حکومت لپاره درندې او جدي نتیجې ولري. په همدې اساس دا چې امرالله صالح د دغې ډلې د ځینو هغو بندیانو د پانسی کولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډېر جنایتونه کړي دي څو په دغه هیواد کې د هر ډول ترهګرو اقداماتو بې لګښته تصور له منځه لاړ شي. ویل کېږي په طالب بندیانو کې په داسې په لسګونو هغه ترهګر بندیان هم شته چې ډېر زیات جنایتونه یې کړي او په پانسی محکوم شوي دي. په داسې شرایطو کې د طالبانو ډلې یو ویندوی د دغې ډلې د بندیانو پانسی کېدا ته د امرالله صالح په ټینګار په غبرګون کې د هغو بندیانو د حقوقو موضوع ته اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له دوو لسیزو جنګ غوښتنې مخکې د طالبانو په وسیله د دغه هیواد له پوځیانو او خلکو یو شمېر کسان پانسی کړي دي. په افغانستان کې نظر سنجې ښیي چې د افغانستان زیاتره خلک د هغو کسانو په ضد محاکمې او پرېکنده فیصلو صادرولو غوښتنه کوي چې په تاوتریخجنو مرګونو اقداماتو سره یې عملاً امنیت له خطرې سره مخامخ کړی او له ډېرو خروجو یې د حق ژوند اخیستی چې په دغه دریز کې طالبان هم شامل دي. امریکا له طالبانو ډلې سره د سولې په موافقې کې چې د تیر کال په فروری میاشت کې په قطر کې د دواړو لورو لخوا لاسلیک شوي د کابل د حکومتي چارواکو له غږملتیا پرته ژمنتیا کړې وه چې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو اترو تر پیلېدا مخکې پورې د دغه ډلې بندیان خوشي کړي. د طالب بندیانو د خوشي کېدا د برخلیک په باب د طالبانو او کابل حکومت ترمنځ د خولې سختې شخړې یو ځل بیا خودلې ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د مادو په برابرولو کې د امریکا یو اړخي سیاست په ځان پسې د افغانستان حکومت او ملت لپاره څومره ستر تاوانونه درلودلی دي. سره له دې چې مشخصه وه د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقې له نهایي کېدا مخکې د طالب بندیانو خوشي کېدا به په طالبانو کې د زیات غوښتنې د پیاوړتیا او امتیاز اخیستنې لامل شي، خو نهایتا د سپینې ماڼۍ او د ځینو افغان ټولنو په دباوونو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدا لپاره د زمینه جوړونې په خیال سره د افغانستان له بندونو کابو 15,000 بندیان خوشي شوي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال خبرو په اساس د دغه هیواد په وروستیو میاشتو کې د طالب بندیانو له خوشي کولو ښه تجربه نه لري او دا بندیان له خوشي کېدا وروسته بیا د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د امتیاز اخیستنې او پر کابل د دباو د ایمالولو لپاره د ټارګټ کیلینګ د پلانونې او اجرا کونې په شمول په افغانستان کې مرګونو اقداماتو او تاوتریخوالو ته مخه کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له ستاسو محترم حضور ته حاضر شوی یم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له شپږمې او د 2021 میلادي کال د جنورۍ له شلمې نیټې سره برابره ده. واتیا کال مخ کې د 1212 هجری المریس کال د سلواغې د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران یو لوی شاعر ابوالقاسم قزوینی وفات شو. په عارف مشهور ابوالقاسم قزوینی کابو په 1228 هجری المریس کال په قزوین کې دنیا ته راغی او خپل پخوانی تحصیلات په خپل زیږن ځای کې ترلاسه کړ. عارف قزوینی د خط او موسیقۍ د هنر په زده کولو کې ډیر کوشش وکړ او ډیر مشهور شو. هغه هم دارنګ شعر ویل هم پیل کړل او ځینې آثار یې وپنځول. سره له دې چې د عارف شعرونه د ادبي او فنی لحاظه ځینې نیمګړتیاوې درلودلې، خو هغه څه چې د هغه د مشهورتیا سبب شو او هغه ته مینه زیاته شوه په شعرونو کې د خلکو ژبه کارول وو، د خلکو په لاره کې ګام پورته کول وو او د پیسې او زور د خاوندانو په خدمت کې نه تلل وو. په مشروطه غورځنګ کې د له تصنیف جوړونکي هنر څخه په استفادې سره وطني شعرونه ویل. د عارف قزوینی د شعري ځانګړتیاو څخه وو او له همدې لاره په مشروطه غواړو او آزادي غوښتونکو کې شور او زور رامنځته کول. په همدې خاطر د عارف قزوینی شهرت د همدغو وطني شعرونو او تصنیفونو له امله دی چې په حساسو پړاوونو کې ویل او د ایران له ولس سره یو زړه توپ کول. د عارف قزوینی ژوند په فقر او بېوزلۍ سره تېرېده تر څو چې په 50 کلنۍ کې له دنیا لاړ او په همدان کې د ابن سینا په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نه 50 کال مخکې د 1240 هجری المریس کال د سلواغې د میاشتې په لومړۍ نیټه د پهلوي استبدادي رژیم نوکران پر تهران پوهنتون باندې په حمله کې زیات شمیر محصلین ژوبل کړل. د دغه پوهنتون محصلین د زده کوونکو د صنفي حقوقو څخه د دفاع کولو لپاره په مظاهرو کې لاس پورې کړي وې چې د حکومتي مامورینو د وحشیانه یرغل سره مخامخ شولو. دغه حکومتي مامورین په لسهاو تنه محصلین او استادان ژوبل کړل او د هغوی کتابونه، لابراتواري او زارونه، د زده کړو شیان له منځه یوړل. د دې پېښې نه وروسته حکومت د اعتراضونو د پراخوالي له ویرې پوهنتونونه د 2.5 میاشتو لپاره وتړل. د پوهنتون پر محصلینو باندې حمله د خلکو، عالمانو او د شاه رژیم د مخالفو ګوندونو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شو. شپږ 50 کاله مخکې د 1243 هجري المریس کال د سلواغې د میاشتې په لومړۍ نیټه د پهلوي د رژیم وزیر اعظم حسن علي منصور د محمد بخارایي په نوم د یو مبارز په لاس په انقلابي توګه اعدام شو. حسن علي منصور له امریکا سره له تړلي عناصرو څخه و. هغه د کاپیټالیسیون د قانون په تصویبولو سره په ایران کې د امریکایي سلاکارانو ته له قضایي تعقیب څخه پناه ورکړه. د دغه قانون په تصویبېدو سره د ایران له عدلیې څخه د هغو امریکایي مامورانو او کارګزارانو د سزا کولو اختیار چې په ایران کې جرم کوي واخیستل شو. له دې سربیره حسن علي منصور ترکیه ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په جلا وطنۍ کې اغیزمن رول درلوده. ترکیه ته د امام خمینی رحمت الله علیه د جلا وطنۍ زیاته موده نه و تیره چې حسن علي منصور د هغه وخت د پارلمان مخې ته د یو مسلمان مبارز محمد بورخارایی په ډزو ولګېد او بیا څو ورځې وروسته مړ شو. اولنه نه و دیش کال پخوا د 1250 هجری المریس کال د سلواغې د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د ولس او د اسلامي انقلاب د غورځنګ د صفو په وړاندې د پهلوي رژیم د حکومت دستانو په لړزېدا سره د شاه رژیم د جیلونو دروازې خلاص شوې او د ایران مسلمانو خلکو خپل فرزندان چې له مودو راهیسې د رژیم په زندانونو او بندیخانې کې تر شکنجې لاندې وو له بنده آزاد کړل. د همدې ورځې له ماپښینه وروسته د هوایی ګڼ شمېر افسرانو او کارکونکو په لاریونونو لاس پورې کړ او د ایران له مسلمان ملت سره یې د خپل پیوستون اعلان وکړ. همداراز په دغه ورځ د ایران مطبوعاتو په سترو عنوانونو سره ولیکل امام خمینی په څو ورځې وروسته به ایران ته راستون شي. د چورلکو د جوړولو په لړ کې سترګام ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ریاض احمد سره
ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د 215 اتیا د یرغلیزو چورلکو د جوړولو په لړ کې سترګام ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایران په سیمه کې د چورلکو تر ټولو د ستر صنعت خاوند دی او د فوزی او تجارتي چورلکو د ډیزاینولو او جوړولو په زمینه کې پرمختللی د هیوادونو په شمیر کې راځي. چورلکې د ځینو خاصو ځانګړتیاو لکه د غږ نه لګا چټکتیا، په ښکته ارتفاع کې د الوتنې وړتیا او د تیارې په پرتله په اسانه الوت د عمله په فوزي ډګر کې د اغیز شیندونکو اوزارونو څخه بلل کیږي. لکه څرنګه چې پر ایران باندې د صدام د رژیم د تپلی جنگ په دوره کې به ارزښت ثابت شوی دی، په نړۍ کې د موجوده چورلکو پر بنیاد د نوې چورلکو ډیزاینول یو عام کار دی، ځکه چې د ډیزاین په لګښت کې د بچت تر څنګ ورسره د ساتنې او ترمیم په چارو کې هم اسانتیا رامنځته کوي او په دې توګه د یوې چورلکې پرزې نور ماډلونو ته هم کار کوي. ایران په 1988 لمریز کال کې د امریکې چورلکې بل 215 پر بنیاد د شبایوزو په نامه د چورلکې په جوړولو سره د هغو هیوادونو په قطار کې راغی چې د چورلکو د جوړولو ټکنالوژي لري. د ایران دفاعي صنعت په وروستو پړاوونو کې د ځایي پوهې پر بنیاد یې د شاهد په نامه سره درې ماډله چورلکې جوړې کړې دي. شاهد 214، شاهد 218 او شاهد 215 د ایران دفاعي صنعت په دې کار سره وښودله چې د یو پلیټفارم څخه په کار اخیستلو سره داسې چورلکې جوړېدې شي چې د تولید تر څنګ د ساتنې او د ترمیم لګښت یې لږ وي او مؤثره کارکردګي ولري. د بل 216 د چورلکې د پلیټفارم په بنیاد څو مختلفې چورلکې جوړې شوې دي. د شاهد 218 اکتشافي چورلکې د جوړېدو څخه ترلاسه شوې تجربیات د شاهد 215 د جوړېدو سبب وګرځېد چې د اکتشاف سره سره جنگي وړتیا هم لرلې. دغه ماډل چورلکې چې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځواکونو د څېړنیز مرکز لخوا جوړې شوې او سم مهاله د سپاه پاسداران په هوایي ځواکونو کې خدمت کوي، په حقیقت کې شاهد 218 د شاهد 215 د چورلکې سره زیات توپیر نه لري، ځکه چې انجن لکه او د لګت ځواک له شاهد 218 سره یو شان دی، خو لکه یې له سره ډیزاین شوی تر څو چورلکې ته د جنگي وړتیا ورکړي. د چورلکې د روټر او د بدنې ځینې برخې او اوسپنیزو موادو او د کارولو پرته جوړې شوي تر څو د چورلکې وزن راکم شي او د زنګ د نیولو مخه ډب کړي. په نتیجه کې په نجوا هوا کې هم د چورلکې عملیاتي یا اپریټر عمر زیاتوي.
قدرمن اوریدونکو د دې چورلکی په جوړولو کې د وسپنې پر ځای د پرمختللې موادو کارول سبب شوی دی چې چورلکی زیات وزن پورته کړي او د رادار پر مخې سیګنال کمزوري وي. د شاهد 215 یا چورلکی بدنه لکۍ د کیبین هندارې وایرنینګ ډیجیټل سکین د الوت او د انجن د کنټرول ارم د انجن پورزې او د سینوري اصلي پورزې په یواد کې د ننه جوړیږي. شاهد 215 یا د سپکو جنگی چورلکو په قطار کې راځي چې کولای شي نږدې اکتشافي او جنگی ماموریتونه ترسره کړي او دښمن په نښه کړي. شاهد 215 یا د امریکایي او اچ 15D د چورلکی سره پرتله کېدلی شي چې دوه مختلف ماډلونه پکې جوړېدای شي. د مځکني عملیاتو لپاره او یا هم د سمندریزو عملیاتو لپاره چې بیا د کښتۍ ضد په وسلو باندې سنبالېدلی شي. شاهد 215 یا د لومړي ځل لپاره د سپای پاسداران د هوایي صنایعو لخوا په 1988 کال کې نندارې ته وړاندې شول. دغه چورلکی د مخکتنې پر مهال په راکټ او ټوپ باندې سنبال و، خو سمندري ماډل بیا د کښتیو او اوبتلو د کشف لپاره په پوزه کې رادار لرل او د کښتیو ضد په کروس توغندیو باندې سنبال و. یاد چورلکی په ټیستونو کې ښه کارکردګي درلودلې او د کیش په 1989 نندارتون کې خپلې وړتیاوې وښودلې. شاهد 215 چورلکه د زیات سرعت په درلودلو سره کښته الوت هم کولی شي او په هر ډول هوا کې الوتلی شي او هدایت شوي بمونه او په نښه شوي او نښه ویشتونکي راکټونه توغولی شي. دغه چورلکه پر ایران باندې د پرمختللي هوایی وسلو بندیزونه تر ډیر حده شنډ کړي، که څه هم شاهد 215 د سپای پاسداران له لورې ډیزاین شوي، خو د ایران د الوتکو د صنعت حسا لخوا په اصفهان کې تولیدیږي او د کوبرا د چورلکو د مسؤلیتونو یوه برخه په غاړه اخیستلی شي.
د شاهد د 215 د وزن کمیده هغه ته د لا زیاتو وسلو د وړلو وړتیا ورکړې چې د جنگي عملیاتو په لړ کې کارول کیږي. شاهد 215 اوس په درو مختلفو ماډلونو کې تولیدیږي، ای ایچ 15 ای، ای ایچ 15 بی او سمندری ای ایچ 15 سی. د ای ایچ 15 ای او د بی ماډلونه دوه راکټ لانچرونه لري چې د ریډار 70 میلی میټر اوه راکټونه او همدارنګه په پوزه کې یو ګرځنده پیکا سره سنبالېدی شي. پر چټ باندې یو الکترونیک او ټرمل کیمرا نصب شوی ده. ځمکني ماډل یې بیا د ستی توغندي توغولی شي. سمندري ماډل یې چې ای ایچ سی په نامه یادیږي د کښتۍ ضد کوسر په 2 توغندیو او 8 ستی توغندیو سره سنبالېدی شي. ستی توغندي د 3.4 کیلو وزن په لرلو سره د انفراډار لیزر او اپټیک سره هایډرالیک او 14.5 میټر په 15 میټرو کې هر سطح له منځه وړی شي. د کښتۍ ضد کوسر توغندي هم 1.6 کیلو وزن په لرلو سره 15 کیلومتره ویشتنه کوي. کله چې دغه ډول توغندي پر چورلکه باندې نصب شي نو په پوزه کې د وسلې پر ځای رډار نصب کیږي چې تر 20 کیلومتره لرې کښتۍ کشفولی شي. ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي: ډول سپک، جګړیز او اکتشافي. جوړونکي د ایران الوتکو د جوړولو او صنایعو شرکت حسا او شاهد صنایع لومړی الوتک 1988 کال د چورلکې وزن 860 کیلو، د پورته کېدو وروستی وزن 1000 450 کیلو د چټکتیا، 240 کیلومتر په سرعت د الوتک ارتفاع، 4,000 متر د الوت موده، 4 نه تر 15 ساعتونو پورې د الوت واټن، 450 کیلومتر تر 815 کیلومتر پورې، اوږدوالی 11 میټر او 4.3 سانتي، پلنوالی 2 میټر او 10 سانتي، جګوالی 3 میټر 20 سانتي، د اصلي روټر اندازه 10 میټر، د لکې د روټر اندازه 1 میټر او 50 سانتي، انجن ټربو شفټ 440 هارس پاور، او پرسنل یو نفر، وسلې پیکا ثقیل، سوارلس هډار راکټونه، یا هم اته ستی توغندی سمندري وسلې، اته ستی توغندی او دوا کوسر توغندی.
قدرمنو اوریدونکو، د شاید 215 اتیا د یرغلیزو چورلکو د جوړولو په لړ کې سترګام د دغه ځانګړي پروګرام وختم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مموږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
پلام سپارو د الله پامان.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نه کې هلې ومنه، زه ریاض احمد رضوی له خپل محترم همکارې
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر یو چې د افغانستان او د پاکستان د تیرې یوې اونۍ د حالاتو د څېړنې لونیس پروگرام تا استوڑان دکو ہیلا دا چتر پایرا سرم ملو سے.
ګرانو دوستانو، نن هم د افغانستان او پاکستان په تیرونی کې نومي پروګرام په سر کې د افغانستان او پاکستان د ورستۍ اونۍ د مهمو پیښو سر ټکي در اورو، او ورپسې د ځینو په عقل شننې او څېړنې اورېدلې شي. نو پام وکړئ لنډیز ته. په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د جوړولو په اکله د افغانستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندیز. د سولې د دوه اړخیزې موافقې د خلاف ورزۍ په اکله امریکا ته تا د طالبانو خبرداری. په اسلام آباد کې د پاکستان له ځینو چارواکو سره د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند د مشرانو مذاکرات. او د پاکستانی چارواکو لخوا له داعش څخه په ملاتړ باندې د هندوستان تورنېدل، او په اسلام آباد کې د پاکستان، ترکیه او آذربایجان جمهوریت د خارجه وزیرانو درې اړخیزه غونډه د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهم بدلونونه او پیښې وې.
د پاکستان وزیر اعظم مدعی شو چې هندستان له د اشتهارګر ډلې په ملاتړ سره په دغه هیواد کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو په لټه کې دی. عمران خان ادعا وکړه چې هندستان په سیمه کې له د تکفیری ډلې په ملاتړ سره هڅه کوي چې فرقه پالنې ته په لمن وهلو سره په پاکستان کې ګډوډۍ زیات کړي. د بلوچستان صوبې په مچ سیمه کې د کوئلې د معدن د هزاره کامپشیا کارکوونکو له تهرګرې حملې وروسته د دغې صوبې په مرکز کوئټه کې استوګنو سلګونو هزاره شیعیانو د اعتراضي مظاهرې په کولو سره د شی مسلمانانو د سر د ساتنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. په پاکستان یا هندوستان کې په تهرګرو حملو کې لاس لرل او د نامنې د رامنځته کولو په موخه له تنلارو ډلو ملاتړ هغه ډیر مهم تور دی چې د اسلام آباد او نوې ډیلي چارواکي د یو بل په خلاف مطرح کوي. په دې وروستو کلونو کې چې هر کله په هندوستان کې کومه تهرګر حمله شوې د دغه هیواد حکومت په پاکستان په لاس لرلو تورن کړی دی او د اسلام آباد چارواکو هم په ورته حالاتو کې چې په پاکستان کې کومه نامنی پیښه رامنځته شوې ده نوې ډیلي په دغه هیواد د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو په ملاتړ او په بلوچستان صوبه کې له بیلتون غواړي کڼلارې په حمایت تورن کړی دي. په بلوچستان کې د مچ د سکرو د معدن په کان کیدونکو باندې د داعش وروستی تهرګره برید چې پکې یولس تنه شیا هزاره کارګران وژل شوي سبب شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا هندوستان د خپل هیواد د امنیت د خرابولو په موخه له تهرګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي. البته باید پاملرنه وشي چې د پاکستان او هندوستان لخوا د متقابلو تورونو په لړ کې هیڅ یو تر اوسه د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول سند او مدرک نه دی وړاندې کړی او همدا چاره سبب شوی چې دغه ډول تورنه د دواړو هیوادونو د عام افکارو او د نړیوالې ټولنې لخوا د سیاسي ماهیت او انګیزې لرونکې وبلل شي. د سیاسي او امنیتي کشالو په سختېدو په تېره بیا د کورنو نامنیو د رامنځته کولو له لارې د مقابل لوری د کمزوري کولو لپاره له تهرګرۍ په اوزار استفادې او د یو بل د تورونو په لړ کې د هندوستان او پاکستان د وروستو لږ تر لږه د دوه لسیزو تجربې ښودلې ده چې دغه بهیر د تهرګرو ډلو لخوا په دواړو هیوادونو کې یوازې د نامنې او بې ثباتۍ د زیاتېدو سبب کیږي او د هغوی د لا زیات فعالیت لپاره لاره همواروي.
افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي کابل ته په خپل ورستي سفر کې د دغه هیواد له سیاسي مشرانو سره د لنډمهاله حکومت د جوړولو طرحه مطرح کړه. د افغانستان د سولې او نجات د شورا مشر ګل رحمان قاضي وویل زلمی خلیلزاد په کابل کې له سیاسي مشرانو او شخصیتونو سره په ورستیو کتنو کې درې طرحې مطرح کړې دي. هغه زیاته کړې ده لومړۍ طرحه د اوسني حکومت دوام او پکې د طالبانو شاملې دل دي. دوهمه طرحه د طالبانو په حکومتي جوړښت کې د حکومت ورګډېدل او دریمه طرحه د لنډمهاله او هر اړخیزه حکومت د جوړېدو مسله ده. د افغانستان د سولې او نجات د شورا مشر وویل چې دوه وړومبنۍ طرحې دغه هیواد او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي او ځینو سیاستوالانو له خلیلزاد سره په ملاقات کې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د لنډمهاله حکومت د جوړولو طرحه مناسب انتخاب وباله. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي وړاندیزې طرحې چې په دغه هیواد کې د سولې د مذاکراتو له بندونه له وتلو سره د مرستې په پلمه مطرح شوي دي د افغانستان د ملي حاکمیت او اساسي قانون له اصل سره په تضاد کې دي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د ادغام او یو کېدو په اکله د خلیلزاد دوه طرحې له سره د ماهیتي لحاظه امکان نه لري. د ادغام مسله د دې په ترڅ کې چې د دغه هیواد اساسي قانون سره په څرګند تضاد کې ده د مذاکراتي دواړه لوري هم هیڅکله د طالبانو او د افغانستان اوسني حکومت ناروا بولي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د ادغام او یو کېدو په اکله د خلیلزاد دوه طرحې له سره د ماهیتي لحاظه امکان نه لري. د ادغام مسله د دې پترس کې چې د دغه هیواد له اساسي قانون سره په سرګند تضاد کې ده، د مذاکره دواړه لوري هم هیڅ کله نه مني. طالبان د افغانستان له اوسنی حکومت ناروا بولی او لبل خوا د دغه هیواد حکومت هم په قدرت کې دغه ډلې ته هر ډول نیمه یا پوره ونډه ورکول یوازې د افغانستان د خلکو د آزادانه رایو پر اساس د انتخاباتو د بهیر لمخې شونې بللې ده. د افغانستان د حکومت له نظره په قطر کې له طالبانو سره د مذاکرات په دغه هیواد کې د جنگ د خاتمې لپاره دی او نه دی په کار چې د سولې ټینګښت د جمهوریت د لمنځتلو او داسې قانون د مختلفو اصولو په تیره بیا د ډیموکراتیک حکومت د ماهیت د ختمېدو په بیه نه وي. د افغانستان د حکومت او په دغه هیواد کې د عامه افکارو د نظر وړ او منطقي ماډل په چوکاټ کې طالبان باید د حکومتوالۍ ډګر ته د ننوتلو لپاره له خلکو رای ترلاسه کړي او د اساسي قانون په قالب کې ځان څرګند کړي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو ویلي دي د افغانستان اساسي قانون نه مني او هدف یې په دغه هیواد کې د اسلامي نظام ټینګول دي او ډیموکراسي هیڅکله د نظر وړ نه ده. د طالبانو د غدریز چې یو ځل بیا د دغې ډلې د ویاندوی لخوا مطرح شوی دی، له دغې ډلې سره د افغانستان د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب په اکله شکونه یې لا زیات کړي دي. په حقیقت کې د سولې له مذاکراتو د طالبانو هدف د اسلامي امارت د جوړولو لپاره د دغې ډلې ته د قدرت د ټولو اړخونو ورسپارل دي چې پکې د افغانستان خلک باید په اساسي قانون او جمهوریت سره چې د ډیموکراسۍ سمبول دی خدای په امانی وکړي. د زلمی خلیلزاد دوهمه طرح په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول دي چې هم هغه د دغه هیواد د دولت او هم طالبان مخالف دي. په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت له جوړېدو د دغه هیواد د ځینو سیاستوالانو ملاتړ هم قدرت ته د ستنېدو لپاره د تمې د وخت کمول او د 15 کلن پړاو له ختمېدو مخکې د ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ د ختمولو لپاره دی. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي په داسې حالاتو کې د سولې د مذاکراتو د غوټې د پرانستلو لپاره بې خاصیته طرحې مطرح کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل په دغه هیواد کې د جنگ د خاتمې لپاره د ضروري لارې چارې د برابرولو تر ټولو مهم عامل دی چې سپینه ماڼۍ ورته لا هم بې پامي کوي.
د هندوستان د ملي امنیت سلاکار اجیت دوغال د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې له تیارګرۍ سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په ضرورت ټینګار وکړ. اشرف غنی په دغه کتنه کې وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د هیواد د دفاع ضامنان دي او د سیمه ییزې او نړیوالې تیارګرۍ خلاف د جګړې په وړومبۍ کرښه کې دي. د پاکستان د ځینو سیاسي او پوځي چارواکو لخوا د داعش د تیارګرې ډلې په ملاتړ باندې د نوې ډیلی له تورنېدو وروسته له اشرف غني سره د اجیت راول کتنه له داعش څخه د هند د ملاتړ د ادعا په حکله د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د بدبینۍ د رامنځته کېدو د مخنیوي یوه هڅه وه. د بلوچستان په مچ سیمه کې په کان کېدونکو باندې د داعش تیارګرې ډلې له حملې او په هغې کې د 1000 کسانو له وژل کېدو وروستو سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هندوستان په خپل هیواد کې د نامنې رامنځته کولو لپاره له داعش په ملاتړ تورن کړي. د پاکستان د پوځ ویان هم په یو لړ ورته څرګندونو کې نوې ډیلی په افغانستان کې د پاکستان ګټو ته د ګزار ورکولو لپاره له داعش څخه په ملاتړ تورن کړ. دې ته په پام سره چې داعش تیارګرې ډلې په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې د نامنې په رامنځته کولو کې ډېر اقدامات ترسره کړي دي. هندي چارواکي له داعش د ملاتړ په حکله د پاکستان لخوا د مطرح شویو تورونو په حکله په نوې ډیلی باندې د کابل د چارواکو له بدنی تکېدو اندېښمن دی. د هند او پاکستان به په دې وروستو کلونو کې له تیارګرې په ملاتړ باندې د یو بل په تورنولو سره ډېرې کړکیچنې اړیکې لري. البته د دغو دواړو هیوادونو چارواکي ښه پوهیږي چې دا ډول متقابل او تورونو مطرح کول په سیمه ایزه او نړیواله سویه د هغوی پر حیثیت منفی اغیزه کوي او د افراد پالنې له ښکارندې سره په چلند کې د هغوی له رول څخه د نورو هیوادونو د منفی اخیستن سبب کیږي. همدا وجه ده چې د پاکستان د خونړو بریدونو تر سره کولو لپاره په افغانستان کې له داعش تیارګر څخه د افغانستان د ملاتړ په حق له د اسلام آباد د ادعاو څو ورځې وروسته د هندوستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لاړ چې د افغانستان په چارواکو کې د هند په حق له د بدنیت د رامنځته کېدو مخه ونیسي. البته له تاریخي نظر او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اوږدمهاله شخړو کې د مختلفو عواملو د شتون په وجه د افغانستان خلک او چارواکي د پاکستان او دغه هیواد د سیاستونو په حق له ډیر منفي لیدتوګي لري. که څه هم عمران خان په تیرو کلونو کې هڅه کړې ده چې د افغانستان په خلکو کې د پاکستان په حق له دغه تاریخي منفي نظریو برخه کم کړي، خو په دغه هیواد کې لا هم د اسلام آباد په سیاستونو باندې یو ډول بې باوري موجود دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ د دغه پروګرام وختم هم دلته پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.